السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجلې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم په دې خبري مجله کې به واوري چې جرمني په تیلې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نو ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چا ته لاس وغځوم د پاکر.
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم ښوونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو ښوونکی
مجبور یا مکتب پرېږدي او یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
پر ښوونکو سربیره اکثر ولایتونو کې ډاکتران هم ورته ستونزې لري. د افغان جاپان روغتون رئیس هم د ستونزې یادونه کوي.
چې پرسونل په ډېر بد حالات کې ده، واضح خدماتي پرسونل تم تداوس دی وی میاشتې معاش ورکړه.
د دې او نور مطالبو د اورېدو لپاره د دې خپرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار دا خبرونه چمتو کړي دي.
افغانستان کې سبا د ګزړن زد واکسین کمپاین پیلېږي. سکاټلند افغانستان ته په ماتې ورکولو سره نیمه پیلوبې تلاره پیدا کړه. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزړن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه واکسین ولګوي. تر دې مخکې ویل سي و چې په دې تازه کمپاین کې به نږدې 100 میلیونه ماشومانو ته دا واکسین ورکړل سي. د طالبان حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دی غواړي د خپلو اساسي ستراتیژیکو موخو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره پر اړیکو غور وکړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې هدف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوت ځل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
په نږدې راتلونکو کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
دوی چا ویله هم راپور ورکړی چې پوتزل چې تر دې مخکې د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړی استازی و په دې سفر کې د بشري مرستو او افغانستان د خلکو د رئیسولو پر موضوع بحث کوي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل مسابقه د نیوزیلند لوبډلې ته وبایلله. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه چې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. نیوزیلند وتوانېد د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره هدف په اسانۍ پوره کړي. له دې سره په دویم ګروپ کې د پاکستان تر څنګ نیوزیلند هم وتوانېد چې نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړي. په شلو اورو مسابقو کې د راشد خان لخوا د اخیستل سوو وکټو شمېر نن 400 ته ورسېد. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې څه کم نیم ساعت وروسته پیلېږي. د کابل شرل ازادي او خیرخانی پارک څخه ټول بیزای سوي کډوال د یو شمیر نړیوالو ماسوسو په مرسته خپل ولایتونو ته واستول سول. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د رسنوي برخې همغږي کوونکې لمر ساپینه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1200 کورونی یوازې نن خپل ولایتونو ته واستول سوي. د هغه په خبره دغه کورونی له تخار، کندوز، بدخشان، لغمان، دایکندي، مزار شریف او پنجشیر ولایتونو څخه کابل ته کډه سوي وو. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابدین نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول سول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي. د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
که څه هم د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د جنایي پیښو شمیر کم سوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په زیاتو سیمو کې جنایي پیښې ترسره کیږي. د ایران دولتي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیل لري چې په وینا کې د اټومي موافقې د برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1,000,000 کیلومتر مربع ساحه کې دغه تمرینات کیږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطې دغه رسپلي ځواکونه پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 40% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دلات څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په اخو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول، دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو شاکونو کې لږې څوکۍ ګټلې. فتح اتحاد د حشد شابی په نوم د ملیشیا شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي. او د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یوه کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري دل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. مخکې دې چې په کندهار او د غراز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې خوونکو د ماشونو د استونزې په اړه راپورونه ته مخه کړو. جرمنی په تیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي. تمه ده چې دغه استازی به په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به د ډیپلوماتیکو اړیکو او دغه راز د یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. طالبان دې اړیکو ته ډیر لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو یوه دریڅه پرانیزي. لکه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور په دې رپورت کې
کابل ته د جرمني د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمېر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پوښت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې به خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې 1 میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتګ او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کېږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای لدی تلیوال ته چې په هر ډول لزنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي. خو لدی ټول سره سره له هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمینه برابرولی شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې لدوی سره کړي ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال په ځانګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه ښځو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او ښې اړیکې درلودل. نو زه فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری نه دي پوره شوي، او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دي دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل، او لا یې هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. مخله دی چې د ښوونکو د تنخواو د نور کرستونز ته مخه کړو. مخې په خبرونو کې مو واوریدل چې سر له سبب په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي سرتاسري کمپاین پیل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیا د پروګرام مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب هم له کابل را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه تاسو ته او د تاسو د راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
کلمړی راته وایي چې دغه پروګرام په ترڅ کې څومره ماشومان تاسو په پام کې نیولي چې ورته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي؟
بله، موږ په دغه پروګرام کې په پلان کې لرو چې 10 میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 50 کلونو کمی هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو. د دې په ترڅنګ موږ غواړو چې هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 50 کلو پورې دی هغه ته، او شمیر یې نږدې 8.9 میلیونه ماشومانو ته رسیږي، دوی ته به د ویټامین ای درمل ورکوو. نو دغه کمپاین چې دی زمونږ یوازې د پولیو واکسین به پکې نه وي، انشاءالله چې د ویټامین ای کپسول به هم هغه ماشومانو ته چې د دې کپسول د پاره عمر مناسب دی هغه ته ورکوو.
څو ورځې به دغه کمپاین دوام کوي او څه ترتیبات مو ورته نیولې هغه روغتیایي ستونزو ته په پام چې نن ورځ افغانستان ورسره مخامخ دی، آیا تاسو به وکولی شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ د 10 میلیونو ماشومانو؟
نو تما خو ما همداسې دا پلان کړی م، همدا 10 میلیونه ماشومان دي. دا کمپاین به د 3 ورځو دپاره، 4 ورځو مسلسل ورځو دپاره به دوام کوي. 3 ورځې به دغه د کمپاین ټیمونه ماشومان واکسینوي، او په 4 ورځ باندې به بیا دغه د کمپاین په مهال دوی سره یو پاڼه ده هغې ته تالیشیت وایي. نو د دې تالیشیت په شا باندې هغه ماشومان چې غیر حاضر دي او هغه د واکسین په مهال باندې دوی په کورونو کې او په دغه ځایونو کې چې د واکسین ټیمونه ورغلي دي دوی واکسین شوي نه وي، نو بیا په 4 ورځ باندې هماغه د پاڼې له مخې دوی غیر حاضرانو پلټنه کوي، او دوی هڅه کوي چې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي یا غیر حاضر وو غیر حاضرو ماشومانو ته ځان ورسوي.
مخکې د پولیو یا د ګوزندې واکسین د تطبیق په برخه کې ځینې ستونزې وې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې طالبان واکمن ول، هلته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکول کېدله بلکې یوازې په کلینیکونو کې او په ځینو ځایونو کې په جوماتونو کې. اوس چې طالبان واکمن شوي دي او دا د سرتاسري کمپاین د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تطبیقېږي، په څه ډول به دا کمپاین تطبیقېږي؟
نو دې کمپاین کې خلک څنګه چې مونږ ویلی چې لاس ملیونه ماشومانو ته به مونږ د واکسین څاڅکي رسو. نو تمام هم داسې ده چې دغه لس ملیونه ماشومانو ته مونږ د واکسین ورسو. نو دا البته هغه ځایونو کې چې لکه مخکې مونږ نشو کولی د امنیت د نشتون له کبله، نو اوس دا امنیتي ستونزې تر ډېره بریده حل شوي دي او تا تر ډېرو لرو پرتو سیمو کلو او بانډو ته زمونږ د څار ډلې هم کولی شي چې لاړ شي او د واکسین د تطبیق نه ځان ډاډمن کړي. نو که څه هم تاسو ته معلومه وه چې په تیرو کمپاینونو کې مونږ هم د غلط ملیونه ماشومان پلان ته کې شاملول، خو هغه مهال د امنیت د نشتون له کبله له بده مرغه چې زمونږ نه څلور ملیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل. خو دا ځلې لکه اوس تمام ده چې انشاءالله دا کمپاینونه به د نورو سره توپیر ولري او په دې کې به مونږ د ماشومانو ښه پوښښ ترلاسه کړو.
بله، د پنځو کلونو کم عمره ماشومانو لپاره خو باید د پولیو واکسین څو ځلې ورکړل شي. اوس د واکسین په دغه کمپاین کې ډېر ځنډ راغلی دی، آیا د دغه ځنډ سره د پولیو پېښې ډېرې شوې نه دي؟
زمنګ د پاره د پولیو د کیسونو له نظره ډیر ښه کال دی، که هم مونږ په دې نه یو توانېدلی چې لکه کمپاینونه تر سره کړو، ځکه د کورونا فتم راغی، بیا د روسي تحولات رامنځته شول. نو کمپاین مونږ نه دی تر سره کړی، خو یعنی نږدې شپږ میاشتې وروسته مونږ کمپاین په افغانستان کې ترسره کوو. خو په دې کال کې مونږ یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو لرو، هغه هم د جنوري په میاشت کې راپور شوې ده او د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه، او د هغې نه وروسته تر دې مهاله پورې له نیکه مرغه مونږ کومه د پولیو مثبته پیښه نه لرو. او باید ووایم چې تیر کال منګه په ټول افغانستان کې شپږ پنځوس مثبتې پیښې د پولیو لرلې، چې سږ کال سره که پرتله کړو نو ډېر زیات لکه د پولیو د مثبتو پیښو په شمېر کې، یعنی سږ کال د پام وړ کموالی منځته راغلی دی، چې دا د پروګرام لکه کامیابي مونږ ته په ګوته کوي. که چېرته مونږ همدغه لاسته راوړنې وساتلی شو، نو لرې نه ده چې د یو دوه د کیفیت سره سم که چېرته کمپاینونه اجرا کړو، نو انشاءالله چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل به په افغانستان کې قطع شي.
ډېره مننه. کور ودان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس به هم په افغانستان کې د ښوونکو اقتصادي ستونزو ته مخه کړو. په کندهار کې د ښوونځیو د ښوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. ښوونکو وایي له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې، چې له امله له ډېرو ستونزو سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي، چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پرېکړه او کاري احتساب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي، چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان له ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپله شخصا نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غیر د دغه څلور شپېته کار زما په دغه استاذي کې کېږي چې زه استاذ یم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کاله، مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چا ته لاس وغځوم د فکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی، او دوی ګرده په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه. اوس دوی نور د دوی دغه صبر طاقت کم سو چې بارا صبر وکیا طاقت وکی نو دی مجبور سو دغه اتصاب ته لاس ورته کی چې
په کندهار کې د شونکو اتحادیه د پهنی مسلمانو ته درې ورځې ضرب لاجل ټاکلی ک د شونکو حقوق ورنکړل سي د دې ولایت هیڅ شونکو به شونځوي ته ولاړ نسی په عین وخت کې د شونځوي زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د شونکو د معاشاتو ستونزې دې ژر تر ژره حل کړي
زما نوم جمال شاه دی د دولسمې پوا ټولګۍ زده کوونکی یم نن کیسه په مکتب کې دا وه چې شاګردان اغلی وو مګر استادان پیلا نه وه دا اوس څلورم ساعت شروع دی مګر استادان په سینفو کې استاد نشته دا ځکه چې د دوی معاشات نشته دولت څه زموږ دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړو داسې استادان په دې مکتب کې شته چې هغه کریا والا دی یعنې کوره په کریا نیولې د کریا واس نه لري یعنی دکان ته ورسي غوړي او هر څه په پور ځنې اخلي مګر اوس استادان ته پور هم نه ورکوي
مطلع د پلان مې محمد رحیم دی کچې موږ سازان موږ اوس نه ځي کچې موږ سازان ته ماش ورکول سنو کې دای سم موږ سازان راځي او کده کچې اوس سازان موږ تر نه سم ماشات ورکول نه سنو موږ به سر نوښت به تانیم پاتې کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه سپات کېدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پهونی رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د شوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي
دلته په ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوي دي مستوفیت ته حواله شوی دی د مستوفیت ته خو کار خلاص دی هغه افغانستان بانک تور کړی دی خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسی نو د افغانستان بانک یو طرح جوړه کړی و اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته حواله شوی ټوله دی لیستونه هم حواله شوی دي استحقاقونه هم حواله شوی دي او میوان بانک هم دا ټوله شانت لري دي خو میوان بانک ته اغه لایحه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کیږي چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالې نشي کولای
د پهنی ریاست مسولان زیاتوی شوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکبل سي خو شوونکو وایي ترڅو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي شوونځوي ته به بلان نسي په کندهار کې د شوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیرڅو میاشتو راهیسې نه دي ورکبل سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېږي
د یوازې کندهار نه دی د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښوونکو همدا حال دی یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي بله چاره نه لري چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي نور به په دې رپورټ کې واورو
په کندهار ولایت کې د یو شمېر ښوونکو کاري اعتصاب د اندېښنې پیدا کړي که چیرې افغان ښوونکو ته د دوی معاشونه ورنه کړل شي دا ویره شته چې پرانیستي ښوونځي هم وتړل شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښوونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو ښوونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شیان اخلو خو متاسفانه اوس نه د ورکول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوس هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلود هغه همدا اوس له هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سل شل ورځې کېږي چې موږ خپل معاشونه نه دي اخیستي یعنې څلور میاشتې د دې پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه اوږدوي تر دې وروسته دغه معاش دی نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چېرته حالت هم داسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډیری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر ښوونکو د شنبه په ورځ له دې عمله کاري اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د کندهار ولایت د ښوونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی که چیرې د ښوونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنه کړل شي، د یاد ولایت یو ښوونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي. ځایي مسؤلینو بیا ویلي د ښوونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده.
د مالیې وزارت وکړل شو چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه یې د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور یې وزارت مالیې ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالیې وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې ډیرو ډاکټرانو هم له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د افغان جاپان روغتون کې هم دا ستونزه پر ځای پاتې ده. د دې روغتون ډاکتران او دغه راز مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې حقوق نه دي ورکړل شوي. نور په دې رپورټ کې
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته له تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلې او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو څلور میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیايي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیايي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که د دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهیې په خپل وخت روغتیايي توکي او تجهیزات ور ونه رسول شي د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوې چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړې چې ټول روغتیايي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټېږي.
تقریبا سلور میاشت چې ماشتن داشته البته 15 سره د څورم پاتې دي چې هغه وخت جو تقریبا سولل افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده. او واقعیت چې پرسونل په ډیر بد حالات کې ده، واز خدمات پرسونل تم دا اوس دی میاشت معاش ورکړي چې د درې میاشتو بیا هم پاتې ده او خپل ډیر اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري او عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویه بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړي دي، خو ښاغلي عمري دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د شلورونو نړیوال جام سیالیو کې افغانستان نن له نیوزیلند څخه ماته وخوړه. زما همکارم دا شیبه را سره د تلیفون په کرښه دی که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لوبه څه ډول نیوزیلند وګټله.
مننه نوري صاحب بلکته سوېل افغانستان خپل خپل سفر د شلوري د نړیوال جام کې پاتې ورساو که څه هم ډیره هیله دا وړاندوینه دا چې افغانستان په دې سیالي کې ان تر نیمه پایلو به پوری مزل وکړي خو د نیوزیلند او د دې ترڅنګ د هند او د پاکستان په وړاندې لماتو وروسته د هیلي پوره نشوي او د ټول کې د چې افغانستان لا هم ډیر مزل تارتیا لري چې دغه غټ ایمونو سره مقابله وکړي او دوی مات کړي. نن ورځ په لوبه کې افغانستان بیا ټاس وګاټه دمړی د بیټنګ جوړولو پریکړه وکړه او لکه د تیر لوبو په شکل باندې زموږ د پیل تو په هون کې ډیر خو نه ځلېدل دوی په ډیرو کمو پرندونو باندې خپلې وکټې له لاسه ورکړي او وروسته نجیب زدران خو زلیدو او یو سناس برنز یو یو سلسله دشته هدف ورکړ شو چې دا نیوزیلند ډیر زر پورا
بلې او پام دې سره افغانستان د شلوورونو نړیوال جام لوب تخووت بلې قدرمن اوریدونکو پام دې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیدي بل خبری مجله زمو همکار په څو شیبو کې وړاندې کوي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.